یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. خپرونه کې به واورئ چې هغه بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومتریک دستګاو د تخنیکي ستونزې د حل لپاره راغوښتي و کابل ته رارسېدلي دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په همدې خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې به د مخکښو ښځو اونیز پروګرام هم واورئ، خو لومړی خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
السلام علیکم، په سر کې د تو مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د سنا جرګې و پلاوی له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې واشنگتن د سولې د هغه بهیر هرکلی کوي چې په ترڅ کې د ښځو د حقونو په ګډون په دې هیواد کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي سي. د ننګرهار ځایي چارواکي د تورخم د ګمرک د عوایدو د ډېرېدو خبر ورکوي، او د نړۍ یو شمېر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې و پلاوی له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې واشنگتن د سولې د هغه بهیر هرکلی کوي چې په ترڅ کې د ښځو د حقونو په ګډون په دې هیواد کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې او د جمهوري نظام دوام خوندي سي. ولسمشر مانی په یو ټویټر کې لیکلي چې له ولسمشر اشرف غنی سره دغه پلاوی تیر ماښام په ارګ کې وکتل. د امریکایي سناتورانو دغه پلاوی په افغانستان کې په بریالۍ توګه د ولسمشر د انتخاباتو ترسره کول ستایلي، او هغه یې د ولسواکۍ د ستنو د لا پیاوړي کېدو لپاره مهم بللی دي. دغه پلاوی د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت او هم د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخو کې د افغان ځواکونو د اقداماتو ستاینه هم کړې ده. د 209 شاهین قلوردو چارواکي په بلخ ولایت کې د 200 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه قلوردو ویان حنیف رضایی د ویلامی په خبرولو ویلي چې تیر ماښام په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتي او د هغوی پر مرکزونو د هوایي برید په نتیجه کې 200 طالبان وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار ځایي چارواکي د تورخم د ګمرک د عوایدو د ډېرېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي دفتر په یوې اعلامیې کې د تورخم د ګمرک د رئیس نوید بشریار په حواله لیکلي دي چې د دې ګمرک عواید په ورځ کې له 5 میلیونو څخه تر 8 میلیونو افغانیو ته لوړ شوی دی. ښاغلی بشیر د دې پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د 24 ساعته خدماتو پیل بللی دی. اعلامیه زیاتوي پر دې لار په ورځ کې شاوخوا زر باروړونکي سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د تورخم لار چې د افغانستان پاکستان ترمنځ تګ راتګ تر ټولو لویه لاره ده، د سمبولې یا وژې په میاشت کې په 24 ساعته ډول پرانستل سوه. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په پام کې لري چې په یوه بیړنۍ غونډه کې دغه پوځي یرغل وڅېړي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې پرون پیل سول، د ترکیې جنګي الوتکو د کورد وسلوالو پر مورچرو هوایي حملې وکړې، او ځکني ځواکونه هم پر پوله واوښتل. تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ درې ورځې مخکې ویلي چې دی به په دغو عملیاتو کې مداخله ونه کړي، او د ترکیې دغه اقدام یې بد بللی و. د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا پرون وویل چې واشنگتن به هیڅکله هم دغه عملیات تایید نه کړي. د ټرمپ دغه ناڅاپي پریکړه چې د سوریې له شمال څخه خپل سرتیري ویستل په کور دننه او بهر غندل شوی دی. یو شمېر امریکایي سناتورانو پرون د یوې ګډې لایحې د مسودې اعلان وکړ چې له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګډون د ترکیې پر سیاسي، پوځي او د انرژۍ د صنعت پر مشرانو بندیزونه لګول کېږي. دغه لایحه به په امریکا کې د ترک سیاستوالو شتمنۍ کنګل او پر چارواکو به د ویزې محدودیتونه ولګېږي. دغه لایحه به همدارز انقره له دې منع کړي چې د امریکایي مهماتو په ګډون د نړۍ له بازارونو پوځي تجهیزات وپیری. بلخوا د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي د ناتو د غړي ترکیې امنیتي اندېښنې د توجیه وړ دي، خو دا مهمه ده چې داسې اقدامات ونه کړي چې ورسره سیمه لا بې ثباته کېدای سي. لا بې ثباته کېدای سي. د سوریې په راس العین ښار کې چې د سوریې پولې ته نږدې دی، د درنو چاودنو راپورونه ورکړل سوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د سوریې په شمالي سیمو کې پوځي عملیات چې هدف یې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي پیل سوي دي. اردوغان ویل په دغو عملیاتو کې به د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه چې د سوریې په شمال کې میشت او د امریکا له ملاتړ برخمن دي وځپل سي. ترکیه دغه پوځي عملیات څو ورځې وروسته له هغه پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په یوه بیان کې په نړیوال ائتلاف کې له ښکېلو ټولو هیوادونو غوښتي چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د یوه احتمالي بشري بحران مخه ونیسي. د جرمني په حالی ښار کې پرون د یهودانو پر یوه عبادت ځای او هغه ته نږدې په یوه رستورانت کې په ډزو کې دوه تنه وژل سوي دي. مشکوک حمله کوونکی چې د پولیسو لخوا نیول سوی، له حملې مخکې د ټولنیز رسنۍ لخوا د یهودانو ضد څرګندونې کړې وې. پولیسو دغه مشکوک کس چې هویت یې تر اوسه نه دی په ډاګه سوی نیولی، خو دوه تنه نور په تیښته بریالی سوي دي. په جرمني کې د امریکا سفیر ریچارډ گرین فرانس پرس خبری آژانس تا ویل چه در دوزو پا محال د اویاو او اتیا ترمنز کسان د عبادت زای د ننول لستانه هم امریکایان ول. پا دخم لکی دوتن سخت تپیان سویدی. در جرمنی در کورانی و چار وزیر وی چه چارواکی باید دا یوه یهودی زد حمله و بولی افزیت اکره چه سرانوالان پا دی باور دی چه شایی تر شایی در شی ارخو تندلارو انگیزه پرتوی. در خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. و باورئ چې د بایومتریک دستګاو دوه بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو د حل لپاره رابللی دي کابل ته رارسېدلي. آیا د دې دستګاو تخنیکي ستونزې جدي دي؟
که د هغوی سرور حکیږي یا انجینران راوړي، باید تشویش ایجاد ونه کړي. دا امکانات شته کله ناکله دغسې سرورونه دغسې ستونزو سره مخ کیږي.
د انتخاباتو اړوند نور موضوعات هم لرو په نورو راپورونو کې. وباورئ چې په کونړ کې د خرما د فارمونو ونې په حاصل راغلي.
سکه لم تقریبا په 150 پورې منګه القا کړی دی او په دبانې کار کړی دی، نو حاصلات د تیر کال په پرتله زمنګ سکهل دوه چنده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ترکیه پاوځ د سوریې په شمال ختیځ کې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. په دوهمه نیمایي کې به د مخکښو ښځو په 19 پروګرام کې له یوې مدني فعال سره د ازادۍ راډیو خبرې واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د بایومتریک دستګاو بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو د حل لپاره رابللي کابل ته رارسېدلي دي. د کمیسیون چارواکي وایي چې د دوو تخنیکي کارپوهانو په کار پیل کړی او هڅه کوي هغه ستونزې اوارې کړي چې د بایومتریک دستګاو د معلوماتو په زیرمتون یا سرور کې رامنځته شوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس همدا شېبه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې دی. پردیس صاحب،
مننه تکان صاحب. من څنګه چې تاسو ته هم اشاره درلودله، تیر شپه داسې راپورونه خپاره شو چې افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر مرکزي سرور تر برید لاندې راغلی دی، انټرنیټي برید لاندې راغلی دی. خو وروسته چې کله دا موضوع تر ډېره در رسنیز حالت یې وموند، له هغې نه وروسته د کمیسیون چارواکي همدې ته اړ شو چې ولس ته په دې اړه وضاحت ورکړي. زه چې نن کمیسیون ته راغلم، په کمیسیون کې د کمیسیون د دارمشا رئیس سره وغږېدم، نو دوی وایي چې د تېرې شپې راهیسې د درملو هغه کمپنۍ چې دوی ورسره په دغه برخه کې قرارداد کړی دی، د بایومتریک دستګاو د ټول سرور د تخنیکي چارو په برخه کې چې کومه کمپنۍ د هغې کمپنۍ دوه انجینران کابل ته رارسېدلي دي، او د دې موضوع د حل لپاره اقدامات کړي. موضوع داسې رامنځته شوې ده تکل صاحب چې ډیټا چې کله راوړل کېږي د بایومتریک دستګاو نه، چې دا کله سرور ته انتقالېږي، د دغه د ټرانسفر یا د انتقال پروسه یو څه ځنډنۍ شوې ده او په اسانۍ سره دغه ډیټا سرور ته انتقالي نو انجنیرانو کار پیل کړی، کمیسیون دا ور کړی دی چې دا مشکل حل شوی، اوس مشکل نشته.
بله، او پردیس دا تاسو وایئ چې د بایومتریک دستګاو نه د سرور یا زیرمتون د معلوماتو ته د معلوماتو د لیکت پروسه سسته شوې یا ټکنۍ شوې ده. دا خو یعنی د په دې کې یوازینۍ ستونزه همدا ده، نورې تخنیکي ستونزې ده چې مثلا سرور په ټپه درېدلی یا معلومات ترې ورک شوي وي، داسې د کومې ستونزې خبره خو نه کېږي په کمیسیون کې؟
نه نه تکل صاحب وبخئ، یوازینۍ ستونزه چې دا هغه دا ده چې کله د بایومیټریک دستګاو نه چې سرور ته معلومات انتقالېږي، همدغه کمرای پاڼې یا کمرای چې استعمال شوی دغه داسې کله سرور ته انتقالېږي، یعنی مخکې به ډېره دا پروسه ډېره په چټکۍ سره پر مخ تلله، خو د تېرو دو یعنې څلورویشت ورځو راپه دې خواته دا پروسه ټکنۍ شوې ده. نو دغه موضوع خپله کمیسیون هم اندېښمن کړی و چې د درملو انجینران کله را رسېږي، دوی چې دا موضوع له نږدې ګوري، دوی وایي چې دا کوم جدي موضوع نه ده، نه کوم سایبري اټک شوی، نه کوم سایبري برید ده. دې ته ورته هیڅ مورد نشته، صرف یو انټرنیټي ستونزه ده. دا انټرنیټي ستونزه په نږدې راتلونکي کې حل کېدونکې ده، چې دغه څو شېبې مخکې زه له تاسو سره خبرې کوم، کمیسیون موږ ته ډاډ راکوي چې دا مشکل حل شوی دی او تر راتلونکي دوه ورځو پورې به رسنیو ته ټول د افغانستان لسته د دې سرور په اړه، د ټولو استعمال شویو رایو په اړه، د بایومیټریک په اړه به ټول هغه کوم لازم معلومات چې دي هغه به وړاندې شي.
بله، او یوه وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکوي پردې صاحب، چې په افغانستان کې انټرنیټ هم ډېر سلو یا ډېر کمزوری دی، دوی د کمیسیون چارواکو یا دغه تخنیکی خلکو چې تاسو خبرې ورسره کړي دي، تر اوسه پورې دا ستونزه یا داسې نورې تخنیکی ستونزې چې د دې معلوماتو د لیک د پروسې د ټکنۍ کېدو باعث کېږي، څه اشاره ورته کړې یا یاده کړې ده؟
هو تکل صاحب، د انټرنیټ ستونزه دوی هم یوه جدي اندېښنه بولي، او دوی هم په دې هڅه کې دي چې په دغه اساسو شرایطو کې د دغې ستونزې د حل دپاره یا د لاښه کېدو دپاره دوی خپلې هڅې له افغان حکومت سره همداسې له اړوندو ادارو سره کړي دي. په ورته وخت کې بله تخنیکي ستونزه چې دوی همیش یادوري کې هغه دا ده چې دغه ریزلشنونه چې راغلي دي، دا ریزلشنونه چې تر هغو تفکیک کېږي، تر هغو جدا کېږي، تر هغو مشخص کېږي، دا هم سیستم یو څه هغه کوي کمزوری کوي. نو د دې لپاره دوی وایي چې موږ بدیلې لارې ورته لرو، او ډېر ژر به په دې اړه مو اقدامات وشي، او دغه ستونزې چې رامنځته شوي دا ستونزې د حل کېدو په حال کې دي، یعنی جدي اندېښنه لري.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. خاطر پردیس د ازادۍ راډیو خبریالو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې وو، او له هغه ځایه د هغو تخنیکی ستونزو په اړه جزئیات اورول چې د بایومتریک دستګاو د سرور کې رامنځته شوي دي، او اوس دوه بهرني کارپوهان لګیا دي د دې ستونزې د حل په حال کې دي. د انتخاباتي چارو کارپوهان هغه کمپنۍ چې دا بایومتریک دستګاوې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړي دي، وایي چې دغه کمپنۍ باید د خپلو سرورونو تضمین ورکړي او پرېنږدي چې د افغانستان برخلیک یو ځل بیا له ستونزو سره مخامخ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر امام محمد وریماچ وایي چې د سرور یا د معلوماتو د زیرمتون د حق کېدو په صورت کې د څار بنسټونه خپل نظارت پر دې بهیر پیاوړی کړي. لکه غلی وریماچ سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړي. ښاغلی وریماچ، د مرکې په سر کې د سرور د حق کېدو په اړه اندېښنو ته ځواب وایي.
ټیکنالوژي چې ده هم ستونزې لري او هم اسانتیاوې لري. مونږ تاسو د ټیکنالوژي د استفادې نه د ګټو نه هم ښه تجربه لري، او کله ناکله دا چې ستونزو سره چې مخ کېږي ستونزو جوړوي هم تجربه لرو. تر کوم ځایه پورې چې زه خبر یم، درمغ کمپنۍ دا یو انتخاباتي کمپنۍ نه ده، صرف یو داسې یو ټیکنالوژي کمپنۍ ده چې د بایومیټریک په سیستم باندې هغوی تجربه لري، نه کوم انتخاباتي. نو دلته اوس که د هغوی سرور حکیږي یا انجینران راوړي، نو دا باید تشویش ایجاد ونه کړي. دا امکانات شته، کله ناکله دغه سي سرورونه هم د مخابراتو هم د نورو ځایونو نه مونږ شهیدان یو یا تجربه لرو چې دغه ستونزو سره مخ کیږي. نو خبره دلته ده چې باید دغه موضوع ستونزه باید د ټاکنو په بهیر کې ایجادونه کې هم د وخت لنیګاره هم د شفافیت لنیګاره
ورماش سب کچیر دغه حق سي د انتخاباتو په شفافیت به د پایلو په منلو باندې کاندیدانو ولسته څومره تاثیر اچولای شي
نو طبیعتا زه فکر نکوم دغه ماشین څو حق وکړي یا دغه سرورونه نو دې په اړه باید خپل د درملو کمپنی باید وضاحت ورکړي او په څنګ کې کمیسیون باید ډیر متوجه پدې وي چې دغه سی ستونزې باید پیدا نشي دلته اوس دوه موضوعات دي په نظارت په بخش کې زه خپل تقریبا تشویق کوم چې د ښې نظارت لپاره هغه ټول خواوې چې د ټاکنو په بهیر کې شامل دي ښه نظارت وکړي او د نظارت په څنګ کې باید همکاري هم وي چیرې یوازې خبره ستونزو جوړول وي یا کار ته مداخله وي یا هر یو اشتباه یا خطا ته لوی ننګونه جوړول وي یا ستونزې جوړول وي نو دا دي بیا مونږ هغه شی ته چې توقع لرو هغه نتایج ته چې توقع لرو شاید باید ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلي وخت کې خپل نتایج اعلان وکړي بیا مونږ نشو رسیدلی نو بنان په دې حساس ناظرین هم حق لري یو ښه نظارت وکړي او د نظارت په څنګ کې باید همکاري هم وکړي نظارت په معنا دی مزاحمت نه ده نظارت په معنا دی د خلکو ذهنونو ګډوډول نه دي او ټیکنالوژي هم ځانګړی یو شخصي هغه نه ده کله ناکله دا غوښتي ستونزې په ټیکنالوژي کې هم مخته راځي نو بنا ان مهمه خبره دا ده چې ناظرین ښه دقت سره نظارت وکړي او د نظارت په څنګ کې ځان هم پوي کې او هم مرسته او همکاري هم وکړي
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا په خوانی مشر امام محمد وریماچو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې او سم ورزو اقتصادي خبرونو ته چې فیروزی عزیزی چمتو کړي
د زنجیری ارزښت په نوم یو بل اسولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو لپاره یو پروژه پرانستل شو د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نصیر احمد عالم یار نن ازادي رادیو ته وویل چې دا پروژه د 15 کلونو لپاره ده چې د مخې به یې د کرنیزو محصولاتو د تولید او بازار موندنې په برخه کې کار کوي
کار میکنیم تا بتونیم فابریکات تولیدی در سکتور زراعت مثلا جوس است فارمای تحقیقاتی است فارمای لابراتوار است و همچنان بخش های دیگه که در بخش های زراعت چست همراز است و چیز های دیگه یک جای بیاس با دقانا و با سرمایه‌گذاری یک جای سرمایه‌گذاری می کنیم
کاغلی علمی اروایی ده ده پروژی لگخت 15 میلیون دلار دی چی پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، لوگر او یوشمنور ولایتونه به تر پوښښ لاندې راولي د بادغیس ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د ښځو لپاره 250 شنې خونې وویشل شوې د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېر شنې خونې د بادغیس ولایت د 3 ولسوالیو ښځو باندې وویشل شوې چې وکړای شي پکې کار وکړي
هدف از زمینه کې خب هم خانوما از طریق کش داخل سبزخانه در فصول مختلف سال هم از سبزیجات از خانواده تغذیه بکنن و هم یک منبع عایداتی خوب برای خانوما در
کاغلی طیب وایی که په دغو شنو خونو کې له کرنې ښه مدیریت وشي هره کروندګره میرمن به په کال کې له یوې شنې خونې تر 1500 افغانیو عاید ترلاسه کړي او د کابل په شاهزاده سرای کې څوبحنی اثار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 13 پوله یو یورو 8 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله زر ایراني تومان 6 افغانۍ 8 پوله زر هندۍ روپۍ 1700 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 499 افغانۍ
سموک راغله ازادي راډيو اوري د ترکیه پاوز د سوریې په شمال ختیځ کې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړی دي یو شمیر هیوادونو د ترکیه پر دې اقدام اندېښنه ښودلې تر اوسه د ترکیه د پاوز په عملیاتو کې د 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه تایید شوي دي د دې موضوع د تفصیل لپاره اسمت څاروان د شیبه په استودیو کې راسره دی څاروان صاحب د عملیاتو جزئیات سدی او د نړیوالو عکس العمل په دې اړه څه ده؟
مننه تکل صاحب. د نړۍ یو شمیر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په پام کې لري چې په یوه بیړنۍ غونډه کې نن دا موضوع وڅېړي. فرانسې او کاناډا د ترکیې یرغل غندلی دی. د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې پرون پیل شول، د ترکیې جنگي الوتکو د کورد وسلوالو پر مورچو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه هم پر پولې ورواوښتل. تر اوسه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د 1500 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ درې ورځې مخکې ویلي و چې دی به په دغو عملیاتو کې مداخله ونه کړي او د ترکیې دغه اقدام یې ناوړه بللی و. د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا پرون وویل چې واشنگټن به هیڅ کلم دغه عملیات تایید نه کړي. د دا خبره رد کړې، ګنې د شنه اشاره ترکانو ته ورکړې وه. د ترامپ دغه ناڅاپي پریکړه په کور دننه یعنی امریکا کې او بهر غندل شوې. یو شمېر امریکایي سناتورانو پرون د یوې ګډې لایحه مسوده اعلان کړ چې لمخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګډون د ترکیې پر سیاسي پوځي او د انرژي د صنعت پر مشانو بندیزونه لګول کیږي. دغه لایحه به په امریکا کې د ترک سیاستوالو شتمني کنګل کړي او پر چارواکو به د ویزي محدودیتونه ولګوي. دغه لایحه به د قراس انقره لدې منع کړي چې د امریکایي مهماتو په ګډون د نړۍ له بازارونو پوځي تجهیزات واخلي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل د ناتو د غړي ترکیه امنیتي اندیشنې د توجیه وړ دي، خو دا مهمه ده چې داسې اقدامات د هیوادونه کړی چې ورسره سیمه لا بي ثباته شي. د سوریې په راس العین شهر کې چې د سوریې پولې ته نږدې دی، البته له ترکیه سره د درنو چاودنو راپورونه ورکړی شوی دي.
بلې څروان صاحب، د خو جزئیات د دې عملیاتو او اندېښنې هم تاسو یاد کړی چې زیات شمیر هیوادونو پر دې اندېښنه ښودلې. ترکیه د اندېښنو ته ځواب ویلی، څه ویلی دي؟
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دومره وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې پوځي عملیات چې هدف یې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي پیل شوي دي. اردوغان دا هم وویل چې په دغو عملیاتو کې به د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه چې د سوریې په شمال کې میشتي او د امریکا له ملاتړه برخمن دي وځپل شي. ترکیې دغه پوځي عملیات څو ورځې وروسته له دې پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. ترکیې تر اوسه هم
بله، او د سوریه کردان یا وای پی جی چې ځواکونه عموما تر ډیره پورې په دې عملیاتو کې ښایي پنهه شي، د هغو دریز معلوم شوی؟
د سوریې د بشري حقوقو یوې څارونکې ډلې وویل، البته د دوی له قوله وایم چې د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. مخکې چې مو اشاره وکړه چې 15 کسان لږ تر لږه وژل شوي دي، دا د دوی له قوله دي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو بیا په یو بیان کې په نړیوال ائتلاف کې له ټولو شکلو هیوادونو غوښتنه کړې چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د یو احتمالي بشري بحران مخه ونیسي. دوی عکس العمل ښودلې ده د ترکیې د حمله په وړاندې او له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې مخه ونیسي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. اسمت څاروان زما همکار و چې د ترکیې په شمال ختیځ کې د سوریې په شمال ختیځ کې بخښنه غواړم د ترکیې ځواکونو د عملیاتو د پیل په اړه جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او یو ځل بیا ورزو د انتخاباتو مسلې ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له 13 کاندیدانو له ډلې یوازې 3 تنو یې د کمپاینونو دوهم راپور کمیسیون ته سپارلی دی. د دې کمیسیون ویاندې شایما رضایی نن پنجشنبې ازادۍ راډیو ته وویل چې د 3 کاندیدانو راپور ستونزې درلودې او پاتې 11 یې هیڅ خپل راپورونه نه دي تسلیم کړي. رحمت الله افغان د کابل له سټوډیو همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. افغان صاحب،
بله تکل سب کڅه هم د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو اعلان ته د ګوتو په شمار ورځ پاتې دي، خو لا هم 15 کاندیدانو د خپلو کمپاینونو د لګښت را دویم راپور کمیسیون ته نه دی سپارلی. له قانون سره سم باید کاندیدان د خپل کمپاینی لګښت راپور د سکوت له دورې وړاندې کمیسیون ته سپارلی وای چې ډیری کاندیدان ورکې پاتې راغلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د لومړنیو پایلو له اعلان سره به یو ځای دغه لیست اعلان کړی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته به هغه کاندیدان معرفي کړي چا چې خپل راپور نه دی تسلیم کړی.
از جمله 6 نفر گزارش دادن و 3 نفرشان گزارشان کلا تکمیل بود و 3 نفر دیگه مطابق گزارشان به نواقص داشتن که بر اونا اطلاع داده شد تا اینکه نواقصشان حل بکنن، که کسایی که گزارشان نواقص داشتن دکتر سیب اشرف غنی، دکتر سیب عبدالله و اینا گزارشان یک نواقص داشتن. مطابق اشخاص هیچ نوع گزارش یا 10 نفر دیگه بر ما مصارفات از مصارفات خود هیچ نوع گزارش ندادن.
تکل سب داد افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ویاندې شمار رضایی څرګندونه وی له قانون سره سم د جمهور ریاست کاندیدان به د کمپاین په دوره کې دوه ځله لومړی ځل په اوله میاشت کې او دوهم ځل په دویمه میاشت کې د سکوت دوره کې خپل د کمپاینونو لګښت راپور کمیسیون ته وسپاري. دا لومړی ځل نه دی چې د سیستم زموږ تاسو ګورو په د کمیسیون د کاندیدانو د راپور سپارلو پر مهال، بلکې له دې وړاندې هم په لومړۍ میاشت کې کاندیدانو جنې راپورونه کمیسیون ته ان وسپارلی. تکل صاحب
ډیر زیاته مننه. رحمت الله افغان و چې له کابل راپور راکاو. د ننګرهار په اډې فارم کې د خرما هغه زرګونه ونې په حاصل راغلي دي چې لس کاله مخکې ښودل شوي وې. دا ونې د دوبۍ امیر د فارم ته وړیا ورکړې وې. د فارم چارواکي وایي چې سږکال به د خرما دا ونې د تیر کال پر تله دوه چنده حاصل ورکړي. قدر منو اوریدونکو، ستاسو پام د راپور اوریدو ته راګرځوم چې رحمت الله افغان را استولای دی او دا دی د دې راپور چې رحمت الله
د ننګرهار مرکز جلال آباد اړوند د هډې فارم ساحه کې د خورما 2200 کرل شوی ونی لسکله نشوي او د تیر کال په پرتله حاصلات دوه برابر شوی دي. د خورما دغه شپږ ډوله بوټي لسکاله وړاندې د دوبۍ امیر افغانستان ته ورکړي وو. په څلوېښت جری بزبکه کې د کرل شوي خورما بڼ مسؤول عبدالقیوم اطرافي وایي یاد پاغ به سږ کال له 2 ټنو زیاته خورما وکړي او که چیرته ټولې کرل شوي ونې په حاصل راشي نو په راتلونکو 2-3 کلونو کې به یې تولید څو چنده سوا شي.
راتلونکو 3-4 کلونو کې دا 2200 ونې ټول په حاصل باندې راشي نو ان شاء الله چې زموږ حاصلات به تر 40-50 ټنو پورې ارتقا کوي او دا باغ به ورو ورو دغه کېږي، ځکه چې دا نو نهاله ونې دي او تیر کال موږ په 60 ونو باندې کار کړی او سږ کال تقریبا په 130-150 ونو پورې موږ القا کړي دي او په دا باندې کار کړی دی. نو حاصلات د تیر کال په پرتله زموږ سږ کال دوه چنده.
د یاد باغ مسؤلین وایي د خورما د بیلابیلو نسلونو روزلو، د ونو په ساتنه او پالنه کې د عصري وسایلو او امکاناتو نشتوالی د ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي، خو دوی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي دي.
دا باغ تشکیل نه لري، تشکیل ستونزه زمونږ د پرسونل د نگانه ډیره زیاته ده. دوهمه ستونزه د نوي عصر ماشین آلات او لوازم نه لرو. دریمه ستونزه دا ده چې موږ دغه نسلونه مختلف نسلونه دي نو موږ غواړو چې موږ ته خارجي ټریننګونه برابر شي. څلورمه ستونزه کلو په منځ کې پروت باغ ده، د خلکو ماشومانو د لاسه، د غلو د لاسه، د شپې د خوانه، د ورځې د خوانه، دغه سره ډیر په ستونزه کې چې د دې باغ د احاطې په باره کې هم تدابیر ونیول شي.
اطرافي وایي د باغ خورمای ډیره خوګه ده او د سګنی کال حاصله په سوداګرو پلور لیدې او په نږدې ورځو کې به یې د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو چارې پیل شي. د ننګرهار د کانال رئیس پرویز علي له حکومت په دې ګیله من دی چې ورته د پراختیایي بودیجې د نه ورکولو په وجه یې د باغ کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ دي. خو په کابل کې د اماراتو سفارت ته د خورما باغونو د جوړولو او ساتلو په برخه کې د مرستې طرحه ورکړې ده.
اماراتو سفارت ته مو مکمل طرحه مو ولیکله او طرحه مو کاملا د ولی صاحب لخوا شریک شوې ده او موږ امیدواري لرو چې په هغه برخه کې مرسته وشي. او د دې نه علاوه زموږ چون د کانال هغه ستراتیژیک توجه په باغداري باندې ده، نو خرما هم ډېر اړین موضوع ده. موږ حتی الامکان کوښښ کوو چې داخلي منابعو نه استفاده.
د زراعت او باغداري مسؤلین وایي که افغان حکومت او یا د اماراتو هیواد په ننګرهار کې د خرما باغونو جوړولو او پاللو په برخه کې پورا همکاری وکړي، نو د دغو باغونو حاصلات به د هیواد